رئیس امی قاضی کوزات کې هستم.
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ستري محکمې بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د ستري محکمې رئیس چې قاضي القضات دی ټول هغه مسایل چې محکمې ته تلل سرچپه کول. نوی قاضي القضات چې راغی د فساد هلته نیم له منځه لاړ. یوه ښځه چې ستونزه به یې لرله د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمې نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغسې چې لازمه ده رسیدګي نه کېږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تروسا زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، ووژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار داده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیذ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډارېږي. باید قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملی شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان وګورین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټولې سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه خزو ته چی زوریږي داده چی موږ په خوا بنسټونه نه لرل، په خوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه په خوا لرله چی هم پذیره وه او یو بل یې منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په خارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحي خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قابلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یک ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې و، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې. او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، یا هغوی له دې ورځې نه یوهښه ګټه پورته کړي؟
د نامی 8 مارچ پیغام ما برای خانمای افغان که او سیس اگر برنامه هست، اگر تجلیل هست، برین یک تفریح هست که آدم خوش میشه، ولی دورتان سال کنین که
اتم د مارچ په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام داده چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمنځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغانو ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهېږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله مېرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو مېرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې مېرمنې پېژنم چې یو ګروپ یې جوړ کړی او همغږي دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی او کومه میرمن چې ستونزه ولري له هماغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید پرې وپوهېږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن کې اونا توان دارن و میتونن.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلی او اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان ښځو د ژوندانه د مختلفو برخو په حق لمو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده. خو د مرکی پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامل د نیمه نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لچاودن و روستا دومره تلاشی او امنیتی ترتیبات وی چې تبا واید دنیا ټول پولیس هم دلتا دی. خو کله چې دوه درې ورځې تیری شي نو بیا داسې کراری شي چې تبا وای په پاریس کې ګرځم. همدا خبره ده چې د یوې سر وی او د بلې آخر. چاودنه مې خوده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در راوړو چې خبر شئ په هیواد کې چال دی.
اوسم پاموکی گډوډو خبرونو ته
نتاقان
ګلندامه شیرین ګل
او ضعیف خان پهلوان لن لن خبرونه دغه دي.
د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي.
د قلم نړیواله ورځ د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه.
میلیونی مظاهرې د چاودنو سوړ باد ګرمېدو ته نه پرېږدي.
او د چاودنو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د عاشقانو په ورځ ډېرې نجونې په تمه وي که کوم عاشق ګل ورکي. خبر زیاتوي چې نوموړې نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه. نونجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی که سه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د قلم نړیواله ورځ سه کلم د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه. خبر زیاتوي چې د قلم په ورځ بې شمېره ډزې وشوې او بې شمېرو چاودنو د خلکو کورونه ولړزول. همدارنګه د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت ډېرو د قلم خاوندانو د قلم په زور په رڼا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په هکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچې کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي. او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پیښو څېړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کېږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څېړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې عمله یې څوک د رابرسېره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څېړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص شو.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد د کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده.
کلمړې ځان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خوبه وي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کار یم.
ډیر ښه، نو که اوس درا ته ووایې چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل کړ؟
دغه کار مې هغه وخت پیل کړ کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو، ځکه هغه وخت چې د سینماګان او فلم کتلو جمع جوش و، ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په څو چنده ګرانه به پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو، د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ها، په بازار سیا کې د ګټه ډیره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټه هم ډیره ده او کاریم دی ابرو عزت کار دی، ځکه همیشه څو تنه د حکومت پخوانی معزز مامورین درته ولاړ وي او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي، او هغه د بازار سیا کار خو به درته نه و معلوم. سمه براله بیا بیوه.
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کاریم همدا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي، تاسو کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مونږ کار اسانه او تیزو. مثلا که کمیشن کار نه وي، نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکړي، او بیا هغه هم د نن او سبا وعده ورکوي. کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي، همدارنګه پیسې هم ډېرې مصرفیږي. خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لږ اخلو او هم کار ژر خلاصو.
په څه ډول؟
مونږ د هر مامور، مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده. چې هر فورمه وروړو، د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټا پټ کار خلاصوي.
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي. آیا دا رښتیا دي؟
قناعت نشته. مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته او پورته نه پېژني، نابلده یي، له ځایه خوځېدلی نشي، د خبرو توان نه لري، خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي. ارمان چې د مامورینو څپېړو ته مو پرېښې وای، بیا به ورته معلومه شوې وه.
نو په آینده کې څه اراده لرئ؟
غواړم نور زم تقاعد واخلم. په پښو کې مې زور نه دی پاتې. ټوله ورځ د دې سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې ځایه کار خلاصوم. که ژوند و، په خپل ځای مې زوی پرېږدم.
زوی دی؟
او نام خدا ډیر چالاکه او خیار لګ دی، او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی.
زوی دې کولی شي؟
هو، اوس خو همدا رواج دی چې پلار زوړ شي ځای زوی نیسي، لکه د چارواکو چې ټول زامن یې په ټولو مهمو پوستونو کې مقرر کړي دي. ما هم خپل زوی روزلی او ښه مې روزلی، لکه د چارواکو د زامنو غوندې نه دی چې راسن له بهره راغلی وي او په څوکۍ نصب شوی وي. ما له وړکېتوب له ځان سره راوسته او د کمیشن کاری په زور او زیر مې پوهوه.
نو ته به بیا څه کار کوې؟
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه، نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاری ورسره وکړم. تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم، د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، آرون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، موسکا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد سلور.